سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د نور احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو لپاره تحصیل د طالبانو بندیز د اندېښنې وړ اقدام بللی. د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک په یو بیان کې چې نن خبر شوی ویلي ښاغلي ګوترش د افغانستان له واکمنو طالب وغوښتل چې د تعلیم په ټولو سطحو کې د خلکو لپاره انډول امکانات یقیني کړي. د دوچارک په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې د تعلیم مخنیوی نه یوازې جون او خوځو د حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان پر راتلونکو به هم دا وړه غیزه لري. لدې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رمز لکبروف هم د طالبانو د اعلان د اندېښنې وړ وباله او په ټویټر یې ولیکل چې تحصیل د انسان اساسي حق دی. اکبروف زیاتوي چې د خوځو پر مخ د تحصیل د دروازې تړل د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې د دروازې تړل دي. سپینه مړی وایي واشنگټن له خپل متحدانو سره د طالبانو د دې پریکړې په تړاو چې د نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې تر اسانۍ امر پورې بندي کړي دي په تماس کې دی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ادرین واسټون وویل چې متحده ایالاتونه د طالبانو دا پریکړه چې د دفاع وړ نه ده خندي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې تر اسانۍ امر پورې دي نجونو پوهنتونونه بندوي. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي د پنو په ښار کې د ځنګړو ځواکونو د پرونی عملیاتو پر مهال 25 مخالف وسلوال او درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال احمد شریف چودري د پاکستان له جیو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د نښتې پر مهال د وسلوالو د تسلیمېدو خبره هم وکړه. د پاکستان د پوځ سرچینو د چودري تر خبرو مخکې رسنیو ته په بنو کې د عملیاتو پر مهال د څلورو پوځیانو د وژل کېدو او د ترلسو نورو د ټپي کېدو خبره هم کړې وه. طریق طالبان پاکستان بیا د دې عملیاتو پر مهال د شلو پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو او ژوبلېدو ادعا کړې ده. په بنو کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې په مرکز پرون نیول شوی پاکستانی طالبانو له سرتیرو په زور ټوپک واخیست او د دې مرکز پولیس یې یرغل کړل چې بیا جګړه پیل شوه. تمه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن واشنگټن ته ورسیږي او د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. روسیه تر دې چې سږ کال د فبروري په وروستیو کې روسیې پر اوکراین برید وکړ، دا بهر ته د ولسمشر زلنسکی لومړی سفر ده. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی د کانګرس له اوکراین سره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو پوځي مرسته تصویب کړي. سپینه ماړی وایي چې ولسمشر جو بایدن به له ښاغلي زلنسکی سره د دې سفر پر مهال له اوکراین سره د پوځي مرستو اعلان وکړي او ښاغلی زلنسکی به کانګرس ته وینا هم وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی به سبا روسیې ته لاړ شي. یوې روسی رسنۍ په وینا کې د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د روسیې د استازي په وینا خبر ورکړه چې ښاغلی ګروسی به د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د امنیتي سون د جوړېدو په تړاو خبرې وکړې. د زاپوریژیا اټومي مرکز روسي ځواکونه نیولې پر دې مرکز بیا بیا د جګړې پر مهال ډزې شوې دي چې دواړو لور یو بل اترونوي او دا راپورونه د اندېښنې پیدا کړي دي چې اټومي ناورین رامنځته شي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو. طالبان په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د طالبانو د پریکړې ته په خبرګون کې نن د ننګرهار پوهنتون د ټپ پوهنځي محصلینو اعتراض کړی دی او د اعتراض په پاره نن پاسمونی کې ګډون حمله وکړه. وړاندې په خبرونه کې به د ننګرهار نه د هغو محصلینو سره خبرې وکړو چې په دې اعتراض کې ګډون کړی و. همدارنګه په کابل کې به د هغو محصلینو سره نجونو محصلینو سره خبرې وکړو چې دوی نن له آزموینو څخه محروم شوي وي او ونه شو کولای شي د کال وروستۍ ازموینې چې د دوی کال سره پای ته رسید او سمستر وروسته خلاصېده په هغه کې ګډون وکړي. همدارنګه په دې خبرې خپرونه کې به په هغو پراپورونو کې د هغو نجونو سره خبرې وکړو چې هغوی په ستونزو سره وکولی شو پوهنتونونو ته لار پیدا کړي خو اوس له زده کړو محرومې دي. د دې تر څنګ نور مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر غبرګونونه راپارولې دي. نن په ننګرهار کې د دې پریکړې وروسته د طب پوهنځي محصلین راپورته شوي دي او د دې پریکړې په غبرګون کې اعتراض کړی دی. اکرام صاحب راسره همدا شیبه په سټوډیو کې دی. دوی به د دغې لاریون په اړه باندې موږ ته نور جزئیات راکړي. تاسو ستړي مشي اکرام صاحب، که په پیل کې راته دا ووایئ چې دغه محصلینو دغه اعتراض څه وخت پیل کړو، ولې ازموینه ورنه کړه؟
نن سهار نږدې 8 بجې د ننګرهار پوهنتون ګڼ شمېر محصلینو چې شمېر لږ تر لږه سلګونو ته رسېده، دوی د لوړو زده کړو وزارت دغه پریکړې په غبرګون کې اعتراض وکړ چې لمخې نجونې محصلینې له دې وروسته حق نه لري چې شخصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړې شي. د دوی په وړاندې باندې د پوهنتون دروازې تړل شوي. که څه هم د دوی د سیمستر ازموینې روانې وي، نجونې محصلینې تر ډېره د ازموینې ته پرې نه ښودل شوي او په غبرګون کې په دغه پوهنځي کې نارینه محصلین چې وو دوی هم بایکاټ وکړو او په ازموینې کې برخه وانه شسته. د دوی همدا شعار یا ټول یا نه په نوم باندې وو چې یا به ټول درس وایو او یا به لکه لږه هیڅوک زده کړې نه کوي که هغه هلکان وي او کنجونې وي. د دوی دغه اعتراض که څه هم اوس دستي پای ته رسېدلی دی، یو شمېر محصلینو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی اعتراض په دې ژمنه باندې پای ته رسېدلی چې د ننګرهار پوهنتون مسؤلینو دوی سره ژمنه کړې ده چې سر له سبا به د لتاسې نه ازموینې اخیستل کېږي، د ازموینو بهیر به په عادي شکل باندې روان وي. په دغه ژمنه باندې د دوی دا اعتراض پای ته رسېدلی، خو دوی وایي که چیرې له دوی نه سبا ازموینه وانخیستل شي او په دغه ژمنه کې د پوهنتون محصلین پاتې راشي، نو دوی به بیا هم خپل اعتراض کوي او تر هغه وخته پورې چې تر
اکرام صاحب یوازې هلکانو ته ویلي چې تاسو نه به سبا ازموینه واخیستل شي، کنجونو ته هم ویلي دي؟
د جنو محصلینو سره چې ما خبرې وکړې، دوی سره ژمنه شوې ده چې سبا به تاسو نه ازموینه واخیستل شي. دا چې دغه ژمنه څومره عملی کیږي لا معلومه نه ده، ځکه هغوی تر ډېره په دې باندې باور نه درلود چې دا ژمنه دې عملی شي. دوی فکر کوي چې دا ژمنه ښایي همداسې ژمنه پاتې شي.
اکرام صاحب، که د نړیوالو غبرګونونو په اړه هم راته ووایي چې نړیوال څومره دغه پریکړې ته غبرګون ښودلی دی؟
بلا بیل لوریو دغه موضوع په کلک ټکو باندې غندلې ده. د بخنې نړیوال سازمان او د څار د بشر د حقوقو څار نړیوال سازمان دا یو شرمون کې عمل بللې دی، ویلې دي چې د نجونو او ښځو د بنسټیزو حقوقو د محدودولو د لړۍ او وروستۍ پریکړه ده. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل ټویټر باندې په دې اړه لیکلي دي چې د نړیوال ټولنې لوري د رسمیت پیژندلو په برخه کې طالبان چې د خپل هدف په وړاندې باندې په دغه کارونو باندې خنډونه جوړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتوریش بیا دا د طالبانو دا اقدام چې د اندېښنې وړ بللې دی، غوښتنه یې کړې ده چې باید طالبان ژر تر ژره خپله دغه پریکړه چې دا واخلي او د نجونو په وړاندې باندې د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. دغه شان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ بیا ویلي دي چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر لوري د پوهنتونونو ته د نجونو د تګ د مخنیوي اعلان چې د زده کړو ته د وګړو له مساوي حقه یو بله سرغړونه ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشر د حقوقو او د ښځو د برخې لپاره ځانګړي استاذ رینا اميري په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړل چې دا غ شک چې په یقین بدلی چې طالبان یو وار بیا نوې ملسیزې ته خپل سخت دریځ ته ورګرځي. اغلی اميري له نړیوال ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو دغه کړنو په وړاندې باندې جدي برخورد وکړي، ځکه د په خبره باندې چې په دې سره په سیمه کې نورې سختدریزې ډلې چې دي هغوی جرأت پیدا کوي. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هم دغه پریکړه د طالبانو غندلې ده، خو ویلې دي چې د دغه سي مشکلاتو د حل لپاره په کار ده چې طالبانو سره اړیکې دوامدار وساتل شي.
ډیره مننه کورمودان اکرام الله اکرام، چې د نړیوالو خبرګونونو او همدارنګه په ننګرهار طبي پوهنتون کې د محصلینو د اعتراض په اړه جزئیات راکول. د دې ترڅنګ نن موږ په خبرونه کې په ننګرهار کې د اعتراضونو په اعتراضونو کې د هغه محصل سره هم خبرې کوو چې دوی نن په اعتراض کې ګډون کړی و او ازموینې د ورکړې. سمیع الله ستړی مشي خبرونه تمنه چې وخت مو راکړو، تاسو راته نن دا وایي چې تاسو دغه اعتراض څه وخت پیل کړو او ولې مو تصمیم ونیو چې د نجونو سره یو ځای ودرېږئ؟
تاسو مستلمه شي فریدی صاحب، نو ټول هر څه مخکې نه تاسې او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې
مهرباني، موږ ستاسو غږ لرو.
نو ټولو مخکې خو داسې وسي مختلف ازموینې هم شروع دي، د نجونو ازموینې شروع دي. دوی سره دویم کال او د اول کال محصلینو ازموینه درلوده، جنکیانو د نجونو مخصن کوم پلان نیولی و دغه نیولی و سي موږ به ارکان د مظاهره کې ځان سره ګرو او ارکان د تصمیم نیولی و. نو موږ چې کله ازموینو ته ولاړو په سیم کې مو موږ ته د ازموینو پارچې توضیح شوي. نو موږ نمایندګان د سنفونو نمایندګان چې اول کپتن صاحب خلک پورې کوم نمایندګان دي، هغوی ټول راغلو چې موږ به ازموینو نه تېرېږو، نن ازموینه به نه ورکوو. نو ټولو تصمیم دا ونیوی، یعنی هېڅ یو محصل د دې توان نه درلودی، د دې یو جرات نه درلودی چې د دې ازموینې په پاڼه کې څه لیکلي وای. ټولو ظلمات او په ډکو سترګو اوښکو باندې ټولو سترګو اوښکې تللې راولاړ شو او ازموینې ورکې چې هلته څه لیکلي او چا وغورځولي. نو راووتو د پانتون د انګل مخته د مظاهرې په شکل باندې مو په اعتراض باندې لاس پورې کړ. نو تر څو وخت پورې دغه ازموینه روانه وه، دغه مظاهره روانه وه، تر څو پورې چې د پانتون څخه د پانتون رئیس او د استازی د تحصیلاتو راورسېږي. نو بیا وروسته دوی دا خبرې صدر کړلې، موږ ته اجازه را نه کړله چې موږ سره خبرې وکړي، صرف د نجونو سره یې خبرې وکولې او هغوی ته دغه ورکو ډاډ ورکو چې موږ تاسو ته د تحصیل مخ اجازه درکوو، خو ځینې مشکلات دي. نو دغسې یو
سبي الله که دا راته وایي، په ننګرهار کې خو د طب پوهنځي محصلین صنفونه بیل دي، تاسو نجونو سره په یو صنف کې درس نه وایي کنه؟
او بلې بلې دا
کله چې دغه د پانتون چارواکي راغله او تاسو نجونو ته ویلې چې موږ به مناسب چاپېریال رامنځته کړو یا دې ته به زمینه برابره کړو چې تاسو زده کړې ته راشئ، د دې نه هدف تاسو څه اخلئ چې د دې نه به نور څومره ښه چاپېریال رامنځته شي؟ صنفونه بیل دي، استادان بیل دي، یا تاسو یو بل سره هغه اسلامي اصول چې دي هغه په هغې برابر مخکې روان یاستئ؟ نور به دوی څه کوي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ازموینه ورنه واخلي؟
مو هم دغه چې د فکر ډېر وړي شي داسې، یعنی حتی زموږ د کانتین، حتی زموږ د تدریسي بلاکونه زموږ ټول جدا دي، زموږ او د هغوی د لیلې محیط بیخي جدا ده. حتی یو دروازه شریکه مونږ نه لرو سره، نو صنفونه هم جدا، د تدریسي لار هم جدا، استادان هم جدا. نو زه نور ټول محصلین هم دې فکر یو چې دوی سره کوم یو محیط برابروي، حتی زموږ د ازموینې په جدا ورځو په جدا ټیمو کې اخیستل کېږي. یعنی که داسې وایي په جفته ورځو کې په شنبه او دوشنبه او چار شنبه باندې ارکان وي سر له طرفه، یا فتح کو ورځو کې سي سه شنبه او چار شنبه او پنج شنبه دا ورځې راجد کې حتی له یوې وجبات چې نکیانې ازموینې ورکوي. نو زموږ د ازموینو وخت، زموږ د صنفونو، زموږ هر څه بیل دي. نو نور څه فکر نه شم کولی، دوی سره هم محیط را برابروي او سره هم دوی فکر را ته ښایي.
ډېره مننه کور دې ودان سمې الله و چې د ننګرهار د طبي پوهنځي محصل و او نن یې په اعتراضونو کې د خپلو خویندو سره یو ځای ولاړ و تر څو د هغوی د حقونو دفاع وکړي. تاسو نه مننه. د همدې موضوع په تړاو به یو بله محصله چې دوی په کابل کې دي او په خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي، خدیجه هم را واخلو، د دوی سره به د بحث ادامه ورکړو. خدیجه جانې، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړه. تاسو راته وایي کله چې طالبانو دغه پریکړه نه خبر شوې چې دوی اعلان کړی و چې د نجونو پر مخ د پانتون دروازې وتړل شوې او دوی نور اجازه نه لري چې پانتون ته لاړ شي، تاسو راته وایي چې هغه مهال تاسو څه احساس وکړو او نن پانتون ته تللی وي کنه؟
سلام تاسو ته، ټول اوریدونکو ته هم. خدیجان د یو سمستر د کوکو پانتون نشانه والله چې موږ آخري امتحانونه ول، کله چې موږ لاړو امتحان ته چې امتحان ورکو، نو دا خبر موږ ته وویل چې یعنی امتحان نه شي ورکولی او پوهنتونونه بند شوي دي. نو دې ته تاسو فکر وکړئ، موږ دوه آخري امتحانونه پاتې ول، موږ له خپل امتحان هم پاتې شولو. موږ په پوهنتون کې خو ټولو پوهنتونو کې تا ایجاب مراعت شوی اوس، دوی ویلي ایجاب مراعت شو، استادان ټولې ښځینه وې. نو دې کې مشکل نه پوهېږم چې څه شی و چې موږ یې له خپل تحصیل نه منع کړو. نو ډېر د یو تاسف خبره ده چې موږ نن وایو چې موږ خپل تحصیل نه پاتې ساته. موږ داسې نجونې ولې چې د اتم سمستر محصلې ولې چې هغوی آخري امتحانونه ولا فارغېدل.
تاسو نن ازموینه وانخیستل شوله؟
نه نه مونږ ازموینه وانه خستل سو ویلې چې مونږ ته امر سوی چې تر بل امر پورې ماتل وکړي او پنتونونه بند دي.
خدیجه دا راته وایي چې ستا هغه هیلې چې د راتلونکي لپاره د درلودلې د دې د پوره کېدو کوم امکان ویني اوس په دې وضعیت کې چې د پنتون دروازې تړل شوي دي او ستا زده کړې په نیمه کې پاتې دي؟
خو موږ خو په ډېر امید باندې تللو، خو چې دوی هغه خبره وکړه موږ هغه عملي کړله، ایجاب او ایجاب هم عملي کړه. اوس نور په کوم امید چې موږ هغه آخري امتحان ته تللو، موږ دروازې نه نجونې بېرته رخصت تللې، نور کوم امید موږ ولرو چې موږ به دې افغانستان کې نور تحصیل وکړو؟ څه په درد خور موږ خو داسې نه بېخي نا امیده سولو نن.
خدیجې د صنفیانو د وضعیت په اړه درته ووایا که واټس اپ کې ورسره یاست یا نږدې نه مو کوم یو کتلې وي، هغوی په څه وضعیت وي؟
پوهنتون کې ما داسې یوه جلۍ ونیلی داسې ارامه اوسي دی اوسي دا ټول داسې وخت کې تویولې ټول چیغې ویلې چې موږ ګناه څه شی دی. آی وایم دا دې موږ ګناه داسې جلۍ او په افغانستان کې پیدا شوي دغه سره دې موږ ګناه داسې موږ په افغانستان کې په بله موږ ګناه نه ده چې موږ دلته غټ شوي یو.
ډېره مننه کور دې ودان خدیجه جان چې په بس کې در سره ګډون وکړه. خدیجه وه د کابل نه د خصوصي پانتون محصله او یو څو ورځې بعد فارغېدله.
ازادي راډیو پرلنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
بیا به هم پام دې موضوع تم شو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیگانه وخت اعلان وکړ چې تر بل امر پورې دولتي او خصوصي پانتونونه د نجونو محصلینو د ورتګ پر مخ بندي. افغان نجونې محصلانې د طالبانو د حکم سخت اندېښمنې کړې دي. دوی له نړیوالې ټولنې په ناهیلۍ سره غواړي چې که د دوی د حقونو په برخه کې کوم کار کېږي ولس به یې کوي. په دې راپور کې د کابل د طبي پانتون د روسي سمستر د یوې محصلې د ښوونیز ژوند کیسه تر اورو.
د طالبانو د حکومت د قوس د میاشتې د 9 نیټې حکم او په میلیونونو افغان کورنیو کې د ماتم او ویر خوریدل. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت لخوا په خبري شوی مکتوب کې د دولتي او خصوصي پانتونونو له رئیسانو څخه په جدي توګه غوښتل شوی چې د ټولو انجونو محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پانتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډاډ دې بیرته یاد وزارت ته ورکړي. د کابل د طبي پانتون د ستوماتولوژي د څانګې د وروستي سمستر محصل مینا حسنزي وایي چې د طالبانو د پریکړې د ټولو انجونو محصلینو په تیر بیا د غوزرونه مات کړل چې روستای سمستر او روستای ازموینې وي. نوموړي وایي ازموینې ته چمتووالی نیوه چې د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنتونونو د بندېدلو حکمې زړه او سترګې دواړه په ژړا کړل. کتاب یې غورځاوه او نورې مغزو د درس د جذبولو توان پرېښوده.
که زه خپل هغه اصلي حالت او احساس تاسو ته بیان کړم نو دا به په الفاظو کې بیخي بیان نشم کړی، ځکه چې پرون شپه ما هیڅ خوب نه شوای کړی. نن زما امتحان و، نور کتابونه مې کېښول، ځکه چې یوه کلمه مې نور نشوای جذبولی. او د پرون نه زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
اغلی اسنزی وایي چې کابل طبي پوهنتون ته بریالي کېدل اسانه خبره نه ده او په خبره یې په داسې حال کې چې هره ورځ به په کورسونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو ځانمرګي بریدونه کېدل. دوی زده کړې وکړې خو نن یې د طالبانو حکومت خپل وروستي امتحان ته نه پرېږدي.
ما ډیر څه قربان کړل، که هغه خوب و که خوراک و که ښې شېبې وې، زه د هر څه نه ورته تېره شوم. موږ هره ورځ چې د کوره وتلو د کورس یا مکتب خواته، موږ خپل سر په لاس کې نیولی وتلو، ځکه چې امنیتي وضعیت ډیر څه به ماروېدل. خو هیڅ څه زموږ مخه ونه شوی نیولی. زه لاړم، درس مې وې، زحمت مې وایست.
اغلی اسنزی ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو له بیاځلي واک ته رسېدو څخه وروسته چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند شول، له دوی سره هم دا ویره وه چې یوه ورځ به پوهنتونونه هم تړي. او په خبره یې دا دی نن هغه ویره په حقیقت بدله شوه.
ټولو په زړه کې دا نا امیدي لوېدلې وه چې حتما به پوهنتون بندېږي، خو بیا هم د موږ د زړه په عمق کې هغه د امید ډیوه بیا هم بله وه چې کېدای شي پوهنتون بند نه شي او مکتبونه هم بیرته واز کړی شي. خو پرون شپه دا ډیوه هم مړه شوه او زموږ ټول ارمانونه، زموږ ټولې ارزوګانې له خاورو سره خاورې شوې.
مینی حسنزی ازادي راډیو ته هم ویل چې نور له نړیوالې ټولنې څخه نه هیله ده، ځکه هغه تر اوسه یوازې او یوازې شعار ورکړی دی. په یو نیم کال کې د دوی غندل او دینجونو پر مخ خوانځي خلاص نشوي کړی. نو د پوهنتونونو د پرانیستلو په برخه کې به څه مرسته وکړي؟
نور ته نړیوالې ټولنې څخه هیڅ نه غواړم، ځکه چې دوی هیڅ مختنه دي کوي او وروسته له دې به هم متحد څه ونه کړي. د دې ټول کارونه د شعار بڼه لري، وروسته له دې خپل حق به خپل ملت اخلي. هغه نجونې چې د مکتب د تحصیل د حق څخه به برخه شوي، هغوی دپاره هیڅ نه دي کوي. موږ دلته هیڅ امید نه وینو چې هغوی به موږ دپاره زموږ حق د سرپرست حکومت څخه وغواړي.
و مختل چې په دې اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د وین ضیا هاشمي نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یوازې دا تایید کړل چې پوهنتونونه تر بل امر پورې د نجونو پر مخ تړلي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل. په ډیری دولتي ادارو کې ښځې له رسمي دندو منع کړې. له شرعي محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز ولګوه، حجاب اجباري کړ، او دغه شان مېرمنې ورزشي کلبونو، پارکونو او حمامونو ته هم نه پریښودل کیږي. او دا د تازه تیر شپه د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم د افغان نجونو پر مخ وتړلې. د طالبانو د کړنې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي.
و موریدل چې هغه محصل سره زموږ همکاري خبرې کړې وي چې روسي سیمستر کې وو او نن لاسموینو محروم شوی و. ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د پانتونونو د زندیدو پریکړه دي بیرته واخلي. په کابل کې د دغه سازمان مرستندوی ماموریت یو نمانن پر نن پیوی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پریکړه ملیونونه افغانان او نړیواله ټولنه غوسه کړې ده. یو نما په خپل اعلامیه کې ویلي په پانتون کې د ښځو د حضور مخنیوي د طالبان لخوا د هغوی د ښځو پر وړاندې د هدفي تبعیض د سیستماتیک سیاست دوام دی. طالبان تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دغه اندېښنې تبصره نه ده کړې. د طالب د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پرون یو فرمان ورکړ چې له مخې د نجونو لوړ زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې. په همدې تړاو کابل کې د سټوماتولوژي یا غاښونو طب یو محصل وایي د دوی د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه، خو طالبانو نن د دغه امتحان اجازه ورنه کړه. نوموړی چې خپل نوم نه ښایي په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې طالبان د دې د فراغت هیلې نیمګړې پرېنږدي.
زمونږ ذهنونو باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. نه مو څوک شته دي چې زمونږ غم وخوري، او نه مو داسې څوک قیام کوونکي، او نه داسې څوک زمونږ ملاتړ کوونکي څوک شته چې زمونږ حمایت وکړي. مونږ به تر کومه صبر ولرو؟ مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وګړي یاستو. نو کله چې حدیث مونږ ته وایي، قرآن مونږ ته وایي چې تاسو درس ووایي، دوی څوک دي چې زمونږ نه دا حق چې کوم تر اډیالان طرف هم تر کړ شي د بیمه نبیت تاخلي مونږ غواړو کړي ده کدی وای چې حجاب او که حجاب مو که
ډیره مننه خبرې مو هم د درک ور دي او دا چې تاسو ستونی او زړه ډاک دی دا هم موږ درکو احساسوې څومره سخت ده چې په اخري سمستر کې چې د فراغت هله ولري دغه هله هم درنه واخیستل شي. هدا خپل په نګدي راتلونکو کې ترک هم معلوم نوي. تاسو په انتونون د فراغت موضوع څنګه ده؟ آیا امتحانونه مخلص ول؟
زمونږ اخري امتحان وو د سنتيان مو
نو ستاسو امتحان بیانن پاتې شو؟ د پانتون لخوا ژمنه در نه کول سو، ځکه یوازې یو مضمون امتحان پاتې دی.
زمون پوهنتون لاړو تر اوسه خبره ورسوله چې امتحان اخلو. هغه تر اوسه کوم مثبت خبر نه دی راغلی چې موږ هغه ته هیله من کړي.
کابل کې د استوماتولوژي غاښونو طب محصله وه چې د درستی کال د درستی سمستر محصله وه او نن ازموینونه پات شو. همدې موضوع ته به تم شو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانو ښځینه او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. دغې پریکړې ته ګڼ شمېر ښځینه محصلینو غبرګون ښودلی دی. یوې افغاني محصلې زموږ همکار محمد خاطر پر دې سره په دغې مرکه کې د دغې پریکړې په اړه خپل احساسات شریک کړي دي او د دې پوښتنې په اړه هم وایي چې خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي.
زه حیران پاتې شوم، ولې ورور مې حق لري چې درس وایي او زه حق نه لرم چې دلته اوسم؟ ولی نو دا خبر می چې غوړ ډیر یعنی بهات را باندې بحث کوي وکړه، ځکه چې بیخي یعنی زه داسې فکر مې کوم چې یعنی یو خزه هیڅ اهمیت نه لري په افغانستان کې. یعنی زموږ ګناه هم دا ده چې موږ په افغانستان کې ژوند کوو او یو جنی یو، دا زموږ یعنی ګناه ده. نو باور وکړي چې ډیر بد حال و تور، یعنی په هر انسټیټیوټ پانتون هر چیرې د دوی یعنی موټرونه و او فقط خزینه زده کوونکو ته اجازه نه ورکوه او ټول نارینه کسان ټول تله عادي شکل.
اورانوس دغه پریکړې سره اوس څومره خپل راتلونکي ته هیله مند دی؟
یعنی په دې پریکړه کې خپل یعنی راتلونکي هیڅ سم نه ګورم، یعنی په دې خاطر چې یعنی زه هغه هیله او ارزوګان می چې درلوده ټول یعنی لمنځه لاړل، ځکه نن زه د تحصیل حق نه لرم. هغه اهداف می چې لرم یعنی د ماستری لپاره چې زه به انګلیسي ژبه وایم یا کلن اسناد بخلم تافل امتحان باور کومه او بعد امتحان نه په خیر زه یو برنه ودونو ته اپلای کومه، یعنی یو ماستری لپاره چې خپل ماستری هلته وایم او مزدر د خدمت خپل همده خلکو ته شم، یعنی افغانستان خلکو ته. زه خو نه کومه چې نو بهرني ودونو ته لاړ شم او هلته خدمت کوم هغوی ته. زه درس می وایلی، زحمت می واسلی په دې لاره کې. په دې یعنی دا پریکړه یعنی غیر عقلانه، ډیر عجولانه پریکړه ده، یعنی ډیر د خواشینی پریکړه. ټول هغه نجونې ته چې درس وایي او زحمت باسي مخامخ دي، ځکه نن چې موږ د تحصیل حق نه لرو نو څه آینده؟ وخت تحصیل ونه لري آینده لري؟ نه نو.
بله.
سواد خلقی څه آینده لري؟
بله. اورانوس په دغه شرایطو کې مو غوښتنه څه شیده؟
په دې شرایطو کې مو غوښتنه له حکومت نه، امارات اسلامي امارات نه، اوله یعنی چې دوی حاکمیت لري نو نن زموږ په خاوره کې، نو دا غوی نه دا مې تقاضا کوم، خواهش کوم چې زر تر زره یعنی د پانتونونه مکاتب او د کورسونو مراکز ټول آموزشی مراکز او دروازې ژر تر ژره یعنی بازه کی او ټول خزینه زکون کې خپل درسونه تلار شي، خپل امتحانونه چې هغه امتحانونه چې پاتې خپل امتحانونه ورکړي. نو داسې نشي چې لکه مکاتب چې امرسانی تر نه پاتې شه او د مکاتب دروازې بندې.
افغانه خزینه محصله وای چې خطر پر دې سره د خپل احساساتو په اړه چې د پانتون د تړل کېدو وروسته درلوده خبرې کولې. د کابل پانتون د ریاضیاتو پوهنځي د تطبیقي ریاضیاتو څانګې استاد ډاکټر عبیدالله وردک وایي د خزینه محصلانو په وړاندې د پانتونونو د دروازو تړلو له امله نن د کابل پانتون له استاد استعفا وکړه. له ښاغلي وردک سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې او په فایل کې ترې پوښتلې ده چې استعفا د هر لار ده.
واقعا نن د مده پر خپل یو سخت اوراز و چې زه د خپل مقدس دند نوروس د لاسو یو لس کلون نتیریګم. دا واقعا یو ډیر ښه آپشن نه و، یعنی مناسب آپشن نه و، خو د دې پرته موږ بل کوم آپشن هم نه درلود، یعنی نور هیڅ کوم لار هم پات نه و. په تیرو شپږو ورځو میاشتو کې ډیر زیات کوشش موږ وکړ چې په یو شکل باندې دا کوم پروسه چ روانه ده دا ښه خاطه بوزو، اما له بده مرغه چې هیڅ کوم مثبت تغییر موږ نه وینو او ورځ په ورځ باندې منفی لوري ته ځي. نو په اوس وخت کې یوازینی آپشن چې پاتې و هغه هم چې ښه آپشن نه ده یا ښه انتخاب نه دی، هغه هم دغه و چې باید د اعتراض په ډول باندې د استادۍ څخه تیر شو او د خپلې دندې څخه استعفا وکړو، تر څو پورې حاکم چارواکي لږ تر لږه دغه ته پام وکړي چې یو څوک یا په پوهنتون کې استادان د دوی له دغه پریکړې سره موافق نه دي.
کېدای شي ستاسې د دې پریکړې پلویان هم وي، خو هغوی چې مخالفت کوي وایي که استادان استعفا ورکوي یا نور محصلان نه راځي پوهنتونونو ته، دا د حل لاره نه ده. دوی باید هڅه وکړي چې لا ډیر زحمت وباسي. مثال هغه نارینه محصلان چې راتلل حداقل هغوی ته خو به تدریس ورکول کېدای شوای که تاسې په پوهنتون کې پاتې وئ.
دا خبره تر یو ځایه پورې سمه ده چې لږ تر لږه باید نارینه محصل محصلینو ته موږ تدریس باید کړای وای. اما پاینال کې راځي ته هم فکر موږ تاسو وکړو چې شپاره سمیاشت کې تاسو هیڅ کوم مثبت تغییر و نه وینئ، هیڅ کوم مثبت پرمختګ و نه ګورئ، څنګه به مناسب وي چې په دغه شرایطو کې تاسو خپل دنده ته ادامه ورکړئ؟ او بدیل لار متاسفانه چې موږ ډیر زیات کوشش کړی دی، نو هغه خلک چې د بدیل لارې فکر کوي دوی دې وړاندې کړي چې تر دې بل کومه لاره مناسبه ده چې موږ هغه کار وکړو. د دې ترڅنګ د پوهنتون یوازې دا ستونزه نه ده چې هلته د نجونو مخه نیول شوې ده، دلته ډېر زیات نور ستونزې هم شته. د دوی د پوهنتون په رهبري کې په ټولو علمي او اکاډمیکو بستونو کې غیر مسلکي کسان هلته ځای په ځای کړي دي او هغوی هلته دنده سرته رسوي. په دغه سیستم کې د موږ شتون هم هلته نور هیڅ کوم مثبت تغییر نه شوی راوستلی.
د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردګ و چې زموږ همکار همین هیواد سره د خپلې نن ورځې استعفا په اړه خبرې کولې. په دې سره د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو د پوهنتونونو د ځنډیدو پریکړه دې بیرته واخلي. په کابل کې د دغه سازمان مرستندویه ماموریت یونما نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغې پریکړې میلیونونه افغانان او نړیوالو ټولن غوسه کړې ده. یونما په خپلې نامې کې ویلي په پوهنتون کې د ښځو د حضور مخنیوی د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د هدفي تبعیض د سیستماتیک سیاست دوام دی. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دغه اندېښنې تبصرهنده کړې ده. طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پرون په یو فرمان ورکړ چې له مخې د نجونو لوړې زده کړې تر ویم اعلان پوری وزنده دی. طالبانو چې بیا واکمنې نشدی یو نیم کال تیریږي، تر دې وړاندې لشپږم ټولګي پورته د نجونو خوندي هم بند کړی وو او دویم اعلان ته منتظر کړی وو. سپینه ماڼۍ وای واشنگټن له خپل متحدانو سره د طالبانو د دې پریکړې په تړاو چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې ترسانی امر پوری بند کړی دي په تماس کې دي. د امریکا د امنیت د ملي امنیت د شورا ویاند ایدرین واستون وویل چې متحده ایالاتونه د طالبانو دا پریکړه شوه دفاع ور نه ده غندي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې ترسانی امر پوری د نجونو پوهنتونونه بند وي. د پاکستان د پوست چارواکي وایي د پنو په ښار کې د ځنګړو عملیاتو د پرونی د عملیاتو پر ترس کې 15 مخالف وسلوال او 3 امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د پاکستان د پوست ویاند اتورن جنرال احمد شریف چودري د پاکستان له جی و شخصي ټلویزیون سره په مبارکه کې د نښتې پر مهال دو وسلوالو د تسلیمېدو خبره هم کړې ده. د پاکستان د پوست سرچینو د چودري تر خبرو مخکې رسنیو ته په بنو کې د عملیاتو پر مهال د څلورو پوځیانو د وژل کېدو او د 300 د ژوبل کېدو خبره هم ورکړه. تواده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن واشنگټن ته ورسېږي او د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. روسیه تر دې چې سږ کال د فبروري په وروستیو کې روسیې پر اوکراین برید وکړه، دا بهر ته د ولسمشر زلنسکی لومړی سفر ده. د سفر په داسې وخت کې ترسره کېږي چې ټاکل شوی د کانګرس له اوکراین سره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو پوځي مرسته تصویب کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن له ښاغلي زلنسکی سره د دې سفر پر مهال له اوکراین سره د پوځي مرستو اعلان وکړ او ښاغلی زلنسکی به کانګرس ته وینا هم وکړي. او دا ټومی د نړیوالې ادارې مشر رایفل گروسی به سبا روسیې ته لاړ شي. یوې روسیې رسنۍ په ویانا کې د اټومي انرژۍ په نړیوالې اداره کې د روسیې د استازي په وینا خبر ورکړ چې ښاغلی گروسی به د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د امنیتي زون د جوړېدو په تړاو خبرې وکړي. د زاپوریژیا اټومي مرکز روسیې ځواکونو نیولی پر دې مرکز بیا بیا د جګړې پر مهال ډزې شوې دي چې دواړه لورې یو بل تورنوي او دا راپورونو د اندېښنې پیدا کړې دي چې د اټومي ناورین رامنځته نه شي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د آزادی رادیو د اف ام او منځنۍ چپو په بندیدو هم چې طالبانو دا اقدام کړی جوړه اخواشینی خو دلته دوی له طالبانو غوښتي چې بیرته د ازادۍ رادیو اف ام او منځنۍ سپې ورته فعال وساتي. باید وایم چې ازادۍ رادیو اوس هم 2 ساعته د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه په افغانستان کې په لاندو سپو د لاسرسي وړ دي. دغه راز په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه دوام لري.
دا پیغامونه لرو د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د بشري حقوقو فعال شبنم صالحی سره مرکه هم لرو. له شبنم صالحی سره دا موضوع څېړل شوی چې دا مهال په افغانستان کې د درو وهلو او نورو تعزیري سزاګانو عمل کېدو ته له حقوقي پلوه شرایط څومره برابر دي. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زل عالمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. سکال زمنګ منطقي مکمل هلمند بیا په تیر د منګ سیمه ګرمسیل ولسوالۍ ډیره ښه پومبه حاصلات ورکړي دي، خو له بدبختانه سی بازار نه لري. یعنی ورستر بلې بازار به سار توګبانی کتر روان ده او بزګرانو ته شای نه جوړوي. منګ د اسلامي امارت ل لوړ پوړو چارواکو څخه د خواهش او هیله لرو چې د خارج هیوادو سره قراردادونه وکړي او دغه پومبه ورخلاصه کړي چې موږ ته یو څه نرخونه پورته شي او موږ ته د خپل حاصلات یو شی جوړ کړي. دغه مشکل نه یوازې د ګرمسیل ولسوالۍ ده، بلکې د هلمند په هر ساحه کې چې پومبه کرل شوی ټول بزګران دا شکایت لري. نو دا خواهش مده چې دا پیغام تاسو موږ ته نشر کړئ. وسلام، په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخب اللہ حسن خان میجم زب اللہ ولایت خیکبان ولسوالی خیم دل تسکن مرست راضی اور ٹھول پر وائستو یا پنور دوا باندھ بلاڑ سے غریبان تھا نہ رسی جی نو دا علم دا سید ازما خبر ٹھول بڑ پھول خلگ تھا وہ رسو جی او بل سید یا عمر لو ٹلیفون شان سر پر دوا کی سن دے کی ٹلیفون کار کے یو شیم کار نہ کی اتی ډیر په مشکلاتو کې سره او سرک نه دار کم خرابات سی به خیم نه لدا نو ټول سر کړای کړای دی ورور سم مرزام وسې د اچا مرزام په سم نه رسیدلې. نو زه کوم ژ د لور خپل خلکو څخه موږ د اهل لرو چې د موږ ستونزې را حل کړي. نو ښه دی ودرې د سرک سره برابر کې سره سمې کې ا د کوم نمبر قدرت کنه لري دغه خبر اورول سي. نو دا علم د باید ټول ته ورسیږي. نو ازادۍ له کارکوونکو څخه یو جهان مننه. نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ما د پاکستان او د اسلامي امارت څخه یو ارزو ده چې باید ډیر د نړیوالو و پالیسۍ ته پام وکړي. نړیوال دا پالیسی لري دلته په افغانستان کې مات سوله. نو اوس غواړي چې دوه اسلامي دولتونه په جنگ سره بوخت کې او یو د بل سره یو جنگوي. پاکستان د هم مسلمانان دي، شکر دی الحمدلله، شش علما پکښستا، شش طالبان پکښستا، غټي غټي مدرسې پکښستا. زما د دې دواړو څخه دا ارزو ده چې جنجال مسره کوي، جنگونه مسره کوي. تاسو دواړه اسلامي دولتونه یاست، تاسو یو د بل سره داسې څه مکوي چې هغه یو د بل پر ضد باندې وي. دواړو ته مې دا خواهش دی. بل خبره دا چې اروپایي ټولنې داسې یو دغه د شمشاد تلویزیون لاره چې نقل شوی ده، بل د شمشاد تلویزیون پر رسنۍ کې خبره شوی ویډیو ده چې ویلي دي چې پاکستان دی نور د افغانستان د ډیورن کرښه ورکړي. نو دا د دوی و جنگ کولو یا د دوی و جنجال ته د لمنې شورولو یو لار ده.
ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. باد له سلامه وروره. موږ دغه د پاسپورټ مشکلات لرو. نو پنځه میاشتې مخکې ما ورته ثبتنام کړی دی او هیڅ لمبر موږ ته نه راکوي. موږ زیاتره مریضان هم لرو. نو دغه پاسپورټ چې سړی اخلي خو د مشکل د وجه نه اخلي. نو دو دا فکر کوي چې دا ټول خلک وځي او وطن پرېږدي. نو مجبور مکلف دی چې پرېږدي، چې نه کار شته، نه روزګار شته او نه وطن کې دی کم دی آبادی کار روان دی او نه دی کمبل کار روزګار روان دی. هر څه په ټپه باندې ولاړ دی. موږ څه وکړو که دو دغسې حالات شروع کړي؟ لکه دا اوس مریض به مري او روغ خو به یو څه مقامت وکړي، خو دا مریضان چې کوم تکلیفات لري دلته خو دې چې علاج هم نه کېږي. په ننګرهار کې د یو د اکبر په نامه باندې د پښتورګو ډاکټر و چې دا هم په دغه سکوت کې هغه هم وطن پرېښودلو. نو ډېر مشکلاتو سره موږ مخ یو. د لوړ پورو چارواکو نه مونږه د هیله د چمنګ ته دغه پاسپورت کار د طالبانو هغه مسول کسان باید چمنګ ته د اسناد وسپاري کا پاسپورتونه او کوی نسپاري مونږه به ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ یو نور به مو سره مخ شو نو دوه څغواړي په دغه پاسپورت باندې دوه مونږ ته کوم اجازه او کوم هغه مونږ ته راکړي دا طالبان مونږ نه پویوګو نو ډیرې دارو ته ودرېدل دروازې مور وټکولې ای څوګم غاګ ناوري کبه چیرته دې ملک وسدونکې نه یو دې ملک نه غواړي چې مونږ ووسیګو نو بس بیا دې خپل دغه کمې تذکری چې لرو دې هویت دادې موالې نورم دې وشړي چې داسې یو ملک ته مونږ لاړو چې مونږ ته خو هغه یو زمینه مسایده دي یو کار او روزګار د ژوند ټول څه په سرحدو باندې څه ایران ته روان دي څه ترکیه ته روان دي دغه د افغانستان سرمایه ټول دو په بربادۍ او په تخریب باندې روانه کړې ده ورور ټول خلک د مشکلاتو سره دو مخ کړي دي چې نه شي کولای یو کار ولې د خلکو د مشکلاتو جوړوي دا د نیمروز سرحدات وګوره د پاکستان وګورئ یو مشکلات یې اچولي دي چې هیڅ د منلو او د زغملو وړ نه دي نو کدو ته دې د امور کې هغه کم نفر چې باسواده کم دانه په ملک پاتې ده دوبم زه په خپل مخه باندې وطن به دوته ور پاتې شي وطن به داسې حالات ته دوه ورسې چې تاسو په الله یقین وکړئ چې به په عمرو عمرو باندې مزي ته رانه شي اوس هم نور د هیواد د تباه کېدو په حال کې ده.
زما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته ورسېږي. ورور جان دا غزما خبرې د لوړو مقامات پورې ورسوه چې یو روپی یو کاروبار په ټوله وطن کې نسته. زه د بنتی امر یم د میوند ولسوالۍ د بنتی امر یم. نو دغه دی ورور جان چې د یو روپی مزوري نسته دا د لوړو مقامات دا دغه وکي چې موږ یو کاروبار پیدا کړي تاریخ کمره باندې بند کړه وکه خوا کومې خوا ته مخ ونه سو وروره نه خوارسته نه د یو دندسته بچانو په غاړه کې لیدلې دي اریان پاریان چې وروره
سلام احترامات د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته بعد د سلام نه زما د افغانستان اسلامي اماراتونه او د دبليو پی مؤسسینه د غوښتنه ده چې د هغه خلکو غم وخوري چې کوم خلک دی ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته کډوال شوی دي او هغه ته خپل اکورسي ځکه چې کوم یو خپل ځای نشتل دي بل ولسوالۍ ته هم هلته څوک حق نه ورکوي ولا او نه لیکي او نه زمون دي چې نو څوک ورته کاټ ورکي او راغه سخه زمو ډیر غټ ستونزه کې مواجیدي وای چې د دې غم خوړل شي او د افغانستان اسلامي امارات دا غم اخري.
سلام علیکم زما مدانی بلبنی سردی د غزین ولایت خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. باد له سلامه دایل لرم چې دایمه غدي بندي سردی نارنه ټول ویجالسي بارانو خراب کړی دي نو طالبانو له مشرانو څخه خواهش کوم چې دایمه دې بندي پروژې نارنه را جوړ کړي او د سړک هم د غزنی وي دي خران دي مابین سړک ډیر خراب شوی دی خلک له ډیر مشکل سره مخ دي نو یله کوم چې د سړک او د نارنه مخته جوړ کړي نو هیڅ پاندرنه نه ورته کوي د حکومت له لوري. نو سلام
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وایم. مو پیو کچې طالبانو ټول شموله حکومت خو کولای نو اول وار به جنگ نکاو ټول طالبان ټول شموله حکومت په هیڅ وخت کې نه مني نه کوي ولی طالبان کو ټول شموله حکومت وکي نو بیا د خیر او خیرات نه خونی کول لا ول سره نه کول ول سره چې د خپل نظام غواړي بل چا دغه نه مني دې چام نه مني لا ول سره چې د جنگ جوړ شوی د افغانستان کې خونو ټول شموله حکومت چې جوړ کړی بیا د جنگ نه راته د بیانونه نه جوړې دل خو پیو طالبان هیڅ وخت ټول شموله حکومت نه جوړوي کني ټول نه لري زور وای کې بجو کو دا غزا مې ده چې
دا سم راځنم لرو نو موږ نه مو ماشل دلې دي نه مو تنخالې دلې ده هغه مرز چې کم چې راځي هغه پر دوی تقسیمېږي طالبان چارواکي چې خپل خلګي هغه ته مرز چې رسیږي خوار او غریب ته نه رسیږي مایبین ته زاړه حکومت شي نه رسیږي نه یا کارتونه لا ور جوړیږي نه نه په دفتر کې پرېږي نو موږ دا خوایښ دي چې دا زموږ لمبر ته ځای ورسیږي یا لو چاته ور کړم یو مسی ور رس شا چا ور کې موږ بیا ور خبره بور سره وکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. الله دې وکړي چې ټول رو او جوړ استي موږ دې برق نه ډیر زیات په عذاب یو دا څنګه چل دی دا برق څه حساب دی نه راځي او نه جی چې سار یو ټیم کې راشي نه برق شته نه داشته موږ ډېر زیات مشکلات سره مخ یو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ریدونکو هر کوم ته سلامونه ام په دې هله چې جوړ او روغ وس. زما پیغام در لور پور چړواک پر ورسوي. زما دا پیغام دی چې طالبان باید چر تر جره د هنجونو مکتبونه هله کې زکه چې کم هیواد کې چیز د کړی نه نو هغه هیواد به جوړې دل چیرې نو ازما د دې صدا د طالبانو د لور پور چړواک صدا هله چې دی باید چر تر جره د هنجونو مکتبونه هله کې او کمی مرستی چې راځي دوی باید هم مرستی مستحق خلکو ته ورسوي، نه هغه خلکو ته چې اوایسته ولري یا کلي ملکان یي، نو هغو ته باید نه ورسیږي، باید مستحق خلکو ته ورسیږي. نو زما دا پیغام نشر کوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې زما دغه پیغام نشر کړي. زما د اسلامي امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت پر عمومي پلب باندې داسې بیروبار دی چې په یو ساعت تر پله سړی نشي وتلی. زما د امارت د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند د سیند پله ته ډېره پاملرنه وکړي. مننه د ازادي راډیو څخه.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته اوریدونکو سلامونه مې خلی وړاندې کوم. ازادي رادیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله. موږ د افغانستان په حالات خبرو. د ازادي رادیو چې په افغانستان کې بند کړی ده موږ په ډېر سختو ټکو غندو. هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړی ده. دا ولس نه خبره ساتي او داسې پټ خوله ساتي چپه ساتي. موږ غوښتنه د ازادي رادیو څخه لرو سپورت د ازادي رادیو ترویزه خبرونه له سپا ازادي رادیو په افغانستان.
سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. نو په دې باندې موږ ډیر خوشاله یو چې تاسو نشرات قطع شوی دی په 3.5 FM. نو دا هیله او ارزومه ده چې زر تر زره تاسو نشرات بیرته پیل شي. نو موږ ډیر له ستونزو سره مخ یو.
سلامونه او نیک هیلې. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی. دا چې په هلمند کې پر 3.5 نشرات کته دي او یوازنۍ ازادي راډیو وه چې دلته په هلمند کې ډېرو خلکو په نیوله د هوا حالات او د نړۍ څخه یې ځان خبروي د تازه پیښو څخه. متاسفانه به وایو چې دا بنده شوه. موږ یوازنۍ غوښتنه طالبان د مشرانو څخه دا ده چې د دې نشرات ته باید چې ژر تر ژره بېرته پر 3.5 اجازه ورکړي. ازادي راډیو په واقعیت سره خلکو خوشحاله ساتلې وه، حقایق یې خپروله. ازادي راډیو چې د پر حقایق ولاړه ده نو هیله من یم دوی دې ته ورته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات بېرته پر 3.5 پیل کړي. ډیره مننه. میرویس اخلاقی، هلمند ولایت، لشکرګاه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہ عبدالہدی انزلائم د هرات ولایت دربا سنگید ولسوالی د چای گل بای څخه ستې سره پته ماس کېم. د اسلامي همارات می دا خواهش دی چې دا درادو ازادي شبکه تړل شوی دی چې دا نور سره د همکاري وکړي. موږ خوار ملت ته دا درادو ازادي تخمه یو نوې خبر اوریدي نو چې دا همکاري وکړي. دا درادو ازادي خلاص کی چې موږ بیرته د فخوا په څیر سره د خبرونو واورو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه نیک اهلی مې په نیک سات کې در قبول کی. عبدالواسط فطرت یم له لغمان څخه. واقعت ازادي رادیو هغه رادیو چې موږ به په وخت د هر پیښې نه خبرې دو د هر شي نه. اوس چې نشو اورېده موږ ور باندې ډیره خفه یو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هله چې هغه کوم شکایتونه مو چې کړی وو د مسؤلینو تر غوږونو ورسېدلی وي. په افغانستان کې په دې ورستیو اونیو کې تعزیري سزاګانې له هغې ډلې د درو وهل ډیر شوی دی. نړیوال کڅ هم د دغه ډول سزا او سملاسي بندیدل غواړي، خو طالبان بیا د خپل دغه اقداماتو ننګ کوي او وایي چې دغه ډول سزاوي د شریعت احکام او عملي کول دي. زموږ همکار احمد تکل د بشري حقوقو لفعال شبنم صالحي سره مرکه کړي او په پیل کې تری پوښتلي چې له حقوقي پلوه اوس د تعزیري سزاګانو عملي کېدو ته شرطونه څومره برابر دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسي ګوري، هغه هم د بشر د حقوقو له نظره، هم د جزا پیژندل له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا چې مجرم باید برته اصلاح سي او ټولنې ته مدغم سي، حال دا چې ډېری حدود او قصاص جزاګان چې دي دا د مجرم ټولنې ته برته ادغام په واره کې نه، بلکې ډېر د غچ اخیستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې دا اصلا مردود دي. او له بلې خوا جزا پیژندنه دا وایي چې د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل سي. له بلې خوا که تاسو ورته وګورئ، د یو دا نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشري حقوقو د مدافعینو اندېښنه په دې کې ده چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلي او قضایي سیستم نه لرو چې دغه په رڼا کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په هغه باندې جزاګان تطبیق شي. دوه غوښته شي د بشر د حقوقو د مدافعینو اندېښنې راپارول دي. لوی خو د جزا خپل نوعیت او بلې خوا د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسنادو کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه، د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجه ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه، لکه مثلا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې، د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 8مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کیږي او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي، د دې جزاګانو تطبیق منع ده. او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، افغانستان یو لوی هیوادونه شې چې د درې کنوانسیون اعلامیه او د دوه کنوانسیون دواړه امضا کړي او د په تیر کلو کې گزارشونه ورکړي. نو وخت ستاسو راځي د حدودو او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اصلاح هدف کې نستول، بل خو د جزاګانې ډیری د بشري خون له نظر ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجه تعریف باندې راځي، شکنجه تعریف ته کومولار سو شکنجه کنوانسیون کې مشخصه نه غد شکنجه ټول مشخصات سي دغه په دې جزاګانو کې څه مثلا یو څوک په ډبره او هل تر وخت پورشي مرسي د مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلای شي. دول دین له هازه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظر او د نړیوال کنوانسیون له نظر یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دي او ظالمانه رفتار ده. نو په دې له هازه نړیوال کنوانسیون د دې ډول جزاګان له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه. او میرمن صالحي، داسې یو تمه او امید شته، مخصن تاسو داسې یو تمه او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې کار سوی ده، زه فکر کوم طالبان دې باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان که تاسو وګورئ، حتی د دوحې په تړون کې دې مشخصا وایي چې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته به ژمن نیولې ده. دې په کړنه کې شرایط لومړی کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف وي. او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهیږي. له دې لحاظه دوی په هغه نړیوالو په نړیواله سطح باید څنګه اړیکو وساتل سي، پر هغه باندې د هغه پر عواقبو سم نه دي خبر. او دوی فکر کوي چې دا هر څومره که موږ په دې توګه تند لاړ شو، دا زموږ هغه دغه استقلالیت ښکاره یي. حال داسې نه ده، نن ورځ په نړیواله سطح هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوال اسنادو چې افغانستان هم یو لوی هیوادونه چې دا اسناد امضا کړي دي، په هغې کې مشخصا مثلا د ملګرو ملتونو منشور کې مشخصا راغلي که په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کی نور هیوادونه د صلاحیت لري چې په کې مداخله وکړي. نو دا د نړیوال مسولیت د سیده کنوانسیون نو د اسنادو په د نور هیوادونو پر وخت یې خید. له دې لحاظه زه فکر کوم به هغه څه ته طالبان ته وګور، طالبان له تیرې استغیر نه کوي. له بلې خوا که دوی تعهده مو کې، زه ډېر باور پر دین لرم چې طالبان دې تغییر وري او دا دې ودري تر هغه وخته پورې چې مشخصا هغه اقدامات لازم دي هغه باید دې پر ضد باندې واخیستل. زه فکر کوم د دې اقداماتو وروسته شاید دوی په دې باندې پوه شي دا ډول کړنی نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره خیراتلونکي لري.
د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
لم یو یو الله خبر لزلم یو کیو الله خبر دے د دنیا گ دنیا گ علم پسل سلا خبر خدای دې دخلی دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا ز درد لینم نه شم دعا دعا تر تکو زما دې سو نصیب کړو خدایا زما دې څه نصیب خدایا هم زولې ګلشوه زغټه غټه وره جید اندې وهم وهم پژړا ځړما اندې وهم زنا زانم خلق کرم نیم نا یم ل جانا نا جانا نا جدا شو
پکد
خدای مین کرما قدمو دے خدای مین کرم جنے زمان لپاروا واخلا واخلا